افغانستان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام ډیره برخه اساسي او بشري حقوقو او د ورکوشو واجزانو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو استازي له نړیوالو غوښتي چې د افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د بلخ لپاره د طالبانو د والی مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت پر غاړه واخیسته. داعش په خپل ویبپاڼه اعماق په یو بیان کې ویلي، یو ځان وژونکی چې د والی د دفتر په مخ کې منتظر وو، هغه ته ځان ورنږدې او خپل چاودیدونکی کمربند چوولی دی. تر دې مخکې د افغانستان ازادي ملي او اسلامي تحریک په نوم د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې پرون ادعا کړې وه چې دغه برید د دې ډلې ترسره کړی دی. د اسلامي دولت ډله یادایش د بلخ لپاره د طالبانو د والی د وژلو مسؤلیت په داسې حال کې اخلي چې تر دې مخکې د جدي په میاشت کې د بدخشان لپاره د طالبانو د امنی قومندان د وژلو مسؤلیت هم اخیستی وو. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې داعش ډله یو ګواښ ده، خو ننګونه نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف وایي، افغان ښځې د خپلې کورنۍ او د هیواد په اقتصاد کې خورا مهم رول لوبوي. الاکبروف پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو دفتر یو ان او ډی سي د یو پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په جنوب کې له 1415 ښځو ملاتړ کړی دی. دغو ښځو ته هر میاشت د کورونو په محوطو کې د چرګانو د روزنې، د لبنیاتو او سبزیجاتو د پروسس له لارې 2340 افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق بیا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان ښځو د معیشت ښه کول په افغانستان کې د دې صندوق د فعالیت اساسي جز دی. د افغانستان بانک غواړي چې سبا شنبه د داوطلبۍ له لارې تر 15 میلیونه امریکایي ډالرو پورې د لیلام په ډول وپلوري. د بانک په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې د سوداګریزو بانکونو په ګډون ټول اشخاص او بنسټونه چې مالی او پولي چارې سرته رسوي او په شرایطو برابر دي، کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. دا ګام داسې مهال اخیستل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دوام وکړي، ممکن له افغانستان سره د نغدو پیسو مرستې کمې شي. کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، کابل ته تقریبا هر اونۍ یا څو اونیو کې لسګونه میلیونه ډالر نقد انتقالیږي. د جرمني په شمالي ښار هامبورګ کې د ډزو له کبله لږ تر لږه وتنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جرمني ډي پي اي اژانس د ځایي رسنیو په حواله د مرګ ژوبلې دغه شمېرې ورکړي، خو تر اوسه پولیسو په رسمي ډول د مرګ ژوبلې شمېر نه دی کره کړی. برید تېره شپه په ځایي وخت ماخوستن 9 بجې د مسیحیانو د مذهبي مراسمو په جریان کې شوی دی. پولیسو د شپې لخوا د برید سیمه کلا بنده کړې او له خلکو یې غوښتي چې له کورونو دې نه راوځي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي پولیسو د ودانۍ دننه د وژل شوو کسانو تر څنګ داسې یو جسد هم موندلی چې د بریدګر ګمان پرې کیږي. تر اوسه د برید انګیزه نه ده معلومه او پولیس د برید د څرنګوالي په پلټنه بوخت دي. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی ژمنه وکړه چې د انسانانو د قاچاقبرانو په وړاندې به اقدام وکړي. هغه دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړه چې د کابینې په ملتیا د هغه ډوبې شوې بیړۍ سیمه له نږدې وکتله چې د فرانس پرس اجانس په وینا لږ تر لږه 2 تنه پکې ټپیان شوي. په دغه پیښه کې د لسګونه افغان پناه غوښتونکو د وژنې خبره هم شوې. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ډله له سریلانکا او بنگلادیش سره د سیالیو لپاره پرون د متحده عربی اماراتو دوبی ښار ته روانه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ ته یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ له بنگلادیش سره 4 ورځنۍ سیالۍ پیلوي او بیا به د همدې میاشتې له 13 تر 13 پورې د بنگلادیش او سریلانکا له لوبډالو سره 3 اړخیزه سیالۍ هم وکړي. دغه راز کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکي اپریل میاشتې په لومړۍ او درېیمه نیټه یې له سریلانکا سره 2 1 ورځنۍ لوبې هم پلان کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف پر نړیوالو غک کوي چې له افغانانو سره له بشري مرستو لاس وانخلي. هغه دغه غوښتنه داسې مهال کړې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې یا اوچا له افغانستان سره د روان کال لپاره د بشري مرستو پلان خپور کړ. د دغه پلان له مخې په پام کې ده چې سږ کال 3.1 میلیونه اړمنو خلکو ته مرستې ورسول شي او د دغو بشري مرستو لپاره هم د 4.6 میلیارده ډالرو بسپنې غوښتنه شوې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف وایي نړۍ باید د افغانستان د خلکو پر مخ ور ونلتړي او زیاته کړه بس په نور کوونکي له موږ سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې لوږه، ناروغي، خوارځواکي او کړاوونه کم کړو. الاکبروف دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې داسې مهال کړې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا او شریکانو یې د روان 2023 کال د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان خپور کړ. د دغه پلان له مخې له 3.1 میلیون وګړو سره د بشر دوستانه او د خوندیتوب د مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف وویل ډېرو ستونزو سره سره زموږ شریکان عملاً فعال دي او چمتو دي چې خپل فعالیتونه پراخ کړي. وچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 28.3 میلیون وګړي مرستو ته اړتیا لري، خو دوی په پام کې لري چې 3.1 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د 2023 کال د افغانستان د بشر دوستانه غبرګون پلان په اړه چې د اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې پر دغه پلان د 2023 کال د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ کار شوی و او هدف دا و چې هغه د روان 2023 کال په جنوري کې خپور شي. خو د تیر کال د دسمبر په 23مه چې د طالبانو د سرپرست حکومت د اقتصاد وزارت د یوه حکم په صادرولو سره ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو را وګرځولې، د ادارو ترمنځ دایمي کمیټې مدیره هیئت د یوې میاشتې لپاره د بشري مرستو هغه پروګرامونه چې ډېر مهم نه و وځنډول. وچا وایي د دې کمیټې یو پلاوی د جنوري میاشتې له 2 نه تر 6 پورې له افغانستان څخه کتنه ترسره کړه تر څو د طالبانو له ادارې سره خبرې وکړي او هم د درول شوو عملیاتو خطرونه او همې امکانات وارزوي. د وچا په خبره د دغه کمیټې د سپارښتنې په اساس په افغانستان کې عملیاتي زن پر ازمیښتي عملیاتو بدل شو. وچا ویلي د بشري ستونزو په وړاندې د غبرګون په پروګرام کې د ښځو پر ګډون بندیز به د ټولو اړمنو خلکو لپاره ویجاړونکی او اوږدمهاله پایلې ولري، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې د ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په دې ټینګار کړی چې ښځې حق لري چې کار وکړي او هغوی د بشر دوستانه غبرګونې یوه لازمي برخه ده او زیاتوي که موږ اړمنو خلکو ته په خوندي او اغیزمنه توګه اصولي او باکیفیته مرستې رسوو چې په هغو کې ټول سړي، ښځې، نجونې او هلکان شامل دي، د ښځو ګډون د مرستو رسولو په ټولو عملیاتو کې اړین دی. وچا همدارنګه ویلي چې د بشري مرستو په عملیاتو کې د ښځو ګډون له دې پلوه هم مهم دی. هغه ښځې چې مرستې ترلاسه کوي نه یوازې دا چې د بشري مرستو په ښځینه کار کوي اون کو پوری چه ورته مستقیما مرستې یا نور خدمتونه رسوي تړلې، بلکې د خزینه کارکونکو حضور، خوندیتوب با مفهوم خکلتیا او کیفیت هم ډاډمنوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا هم خبرداری ورکړی و چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګول شوي سخت محدودیتونه ښایي د دې خطر رامنځته کړي چې نړیوال له افغانستان سره پر بشري مرستو یو څه لاس ونیسي. اوتن بایوا دغه خبرداری د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ورکړ او وویل چې دوی روان کال د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې چې کیدای شي د ښځو خلاف د طالبانو سخت اقدامات له خطر سره مخامخ کړي. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنې دو رئیس پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار په ګډون سخت محدودیتونه لګولي چې هغه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال او د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الاکبروف پر نړیوالو غږ کړی چې له افغانانو سره له بشري مرستو لاس وانخلي. دغه غوښتنه داسې مهال کیږي چې په کور دننه ویل کیږي چې شاوخوا 28 میلیونه افغانان خوراکي توکو ته اړتیا لري. په افغانستان کې یو شمېر هغه مېرمنې بیا له بد اقتصادي وضعیته کړیږي چې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. یو شمېر دغه مېرمنې وایي دوی د کورنۍ نفقه ګټونکي دي خو اوس د خوراکي موادو د اخیستو او نورو اړتیاو د پوره کېدو وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تازه خبرداری ورکړی که په افغانستان کې طالبان پر ښځو محدودیتونو ته دوام ورکړي ممکن له افغانستان سره د مرستو اندازه کمه شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا میرمن چې د دایکندي ولایت اوسیدونکې ده د یوې نادولتي ادارې په صحي برخه کې دنده درلوده. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې د شپږ کسیزې کورنۍ یوازینۍ کفیله وه. د دې میرمنې په وینا چې هره ورځ به یې زرګونو اړمنو کسانو ته د مرستو ویشلو کار کوه، اوس یې په خپله مرستې ته اړتیا لري. ما $200 معاش درلود او په کور کې مو بل کفیل نه درلود. کله مې چې دنده له لاسه ورکړه په شپو شپو مې وژړل. زما درد ډیر دی، انده چې ویلی نشم. زما بیکاره کېدل څومره پر موږ منفي اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې تر ټولو ځپلی هیواد وبله او خبرداری ورکړ چې که ښځو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل شي ښایي له افغانستان سره مالي مرستې کمې شي. روزا اوتنبایبا د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل په داسې حال کې چې افغانستان له لسیزو جګړو وروسته د بیا رغونې او آبادۍ لپاره خپلو ټولو بشري ځواکونو ته اړتیا لري. نیمایي ډاکټران، ساینس پوهان او سیاستوال په خپلو کورونو کې نظر بند دي، خوبونه یې مات شوي او استعداد یې ترې سلب شوی دی. اغلې اوتنبایبا وایي په داسې حال کې چې د کار، زده کړې، سفر، تفریحي پارکونو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز پر خپل ځای دی، طالبان ادعا کوي چې ټول افغانستان یې متحد کړی دی. هغه زیاتوي
The reality is that the 20th December ban on higher education
حقیقت دا دی چې د دسمبر په شلمه د نجونو پر لوړو زده کړو او د همدې میاشتې په څلورویشتمه په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز به د افغانستان د خلکو او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو لپاره جدي پایلې ولري. که ښځو ته د کار کولو اجازه ورنه کړل شي ښایي له افغانستان سره د مرستو کچه او د هغو بنسټونو فعالیتونه چې چارې یې د ښځو له خوا پر مخ وړل کېږي کم شي.
Shipments required to support that assistance will also decline.
روزا اوتنبایبا وایي چې اوازې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز اړمنو ته د مرستو رسولو پر وړاندې جدي خنډ نه دی. د دوی ویره دا ده چې طالبان به د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګوي، ځکه دوی د طالبانو د هڅو شاهد دي چې په 5 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د ښځو د راتګ مخنیوی کړی او له همدې امله دوی اړ شوي چې په ځینو ولایتونو کې په موقتي ډول خپلې مرستې بندې کړي. د هغې په وینا په 2022 کال کې طالبانو په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو بندي سربیره تر ټولو زیات محدودیتونه پر دوی لګولي دي. اغلې اوتنبایبا زیاته کړه چې تر دې وړاندې په 2022 کال کې دوی 6.1 میلیون خلکو ته لاسرسی درلود او دوی ویره لري چې په 2023 کال کې به دغه محدودیتونه زیات شي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلو، خو له دې وړاندې یې بار بار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي او نجونې د تحصیل په برخه کې باید اطاعت وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیلی د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او په تیر بیا د روکسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم. ستاسو روغتیا او سلامتي زموږ هیله ده. دا خبرونه تاسو ته زتا روشان وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، دا پروګرام چې په هفته کې یو ځل په اصلي توګه او یو ورځ هم په تکرار سره خبريږي او موږ په هغه کې ستاسو پیغامونه چې د خپلو ورکوسو او پیدا شوو خپلوان او دوستانو په اړه راغلي خبرو، خو په دې وروستیو وختو کې د ځینو دوستانو پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاره